کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو محترم او اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. نن د شنبې ورځ ده او د فروری 18 نیټه ده. د ننګرهار د ولایت د بالا پولیسوالۍ کې د جمعې په ورځ د سړک په غاړه د داعش د وسلوالو په یو مرګاني برید کې 18 تن حکومتي عسکر وژل شوي دي. څو ورځې کېږي چې حکومتي قواوې په دې بالا کې د داعش په ضد نظامی عملیات کوي او د امریکا هوایي قواوې هم ملاتړ کوي. ګمان کېږي چې تر اوسه پورې داعش یو زیات شمېر وسلوال وژل شوي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د جمعې په ورځ د داعش وسلوالو په سیمه کې د ملي پوځ په څو پوستو باندې له دریو خوا نه برید وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه تر څو ساعتو پورې روانه وه. د داعش 12 وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د پنجشنبې په ورځ په پکتیکا کې د سړک په غاړه د یو ماین د چاودلو په پیښه کې د 12 ملکیانو د وژلو غندنه کړې ده. د یونما یوه مطبوعاتي بیانیه چې پرون د جمعې په ورځ په کابل کې خپره کړې ده وایي چې په وژل شوو کسانو کې 8 ماشومان هم شامل وو چې له ښوونځي نه خپلو کورونو ته بیرته راستنېدل. په عین وخت کې داعش په پاکستان کې هم د څو خونړیو حملو ذمواري قبوله کړې ده. ویل کېږي چې په دغه حملو کې تر اوسه پورې د پنځه نوي په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر ریک ټیلرسن پرون د جمعې په ورځ په جرمني کې د چین د خارجه وزیر وانګ ای سره د خپل لومړي رسمي ملاقات په دوران کې د امریکا او چین ترمنځ د تجارت او پانګې اچونې په برخه کې د موازنې او تعادل د راوستو په خاطر د یو لړ مقرراتو د وضع کولو موضوع مطرح کړې ده. خو د چین خارجه وزارت یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې ټیلرسن د وانګ ای سره د خبرو په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد او امنیت په برخو کې د همکارۍ او په پراخولو باندې موافقه وکړه. ټیلرسن او وانګ دواړه په جرمني کې د نړۍ د 16 صنعتي او پرمختللو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې د غونډې په زمین کې ملاقات وکړو. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې په ورځ د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې یا EPA لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید سکاټ پرویټ د نوي رئیس دغه ادارې د نوي رئیس په توګه منظور کړ. دو 25 غولې په طرفدارۍ او 44 چې اکثریت دیموکراتانو د هغه په مخالفت باندې رای ورکړې. پرویټ چې د اوکلاهوما د ایالت یو پخوانی لوی څارنوال دی، دیموکراتانو یې ځکه سخت مخالفت کوي چې هغه د اوباما د حکومت په دوران کې د چاپیریال ساتنې د فدرالي ادارې په خلاف په محکمو کې څو وارې درخواستونه ورکړي او هغه د چاپیریال او اقلیم د بدلون له پدیدې نه بالکل منکر دی او د همدغه ادارې د ختمولو غوښتنه کړې. د دې ادارې یو شمېر کارمندانو د هغه د نامزدۍ په ضد د سه شنبې په ورځ د واشنگټن ایالت په مرکز سیاتل کې د دغه ادارې دفتر مخ ته اعتصاب وکړ. د امریکا د الوتکو جوړولو شرکت مارټین لاکهید او امریکایي چارواکي لګیا دي په هند کې د F-14 ډول جټ الوتکو د جوړولو په باب د هند سره مذاکرات کوي. دا اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له مخکېني دریځ سره بالکل متضاد ښکاري، ځکه چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل نو نور هیوادونو ته به له متحده ایالاتو نه د پرمختللې ټیکنالوژۍ له انتقالولو نه ډډه کوي تر څو په خپله د امریکایي کارګرانو لپاره په داخل د امریکا کې په صنعتي سیکټر کې کاروبار پیدا شي. هغه دا ژمنه هم کړې وه چې په امریکا کې به صنعتي شرکتونه وده وکړي. هند په پام کې لري چې امریکا سره سږکال د 250 F-14 جټ الوتکو د جوړولو قرارداد لاسلیک کی چې په راتلونکو لسو کلونو کې به بشپړ شي او د دې سودا ټوله به د 200 میلیارد ډالر نه زیاته اټکل شوې ده. د تیرو څو کلونو په موده کې په امریکا کې د افریقایي مهاجرو شمیر زیات شوی دی چې تر ټولو زیات شمیر یې د نایجیریا او حبشي یا ایتوپیا اتباع دي. د پیو د پلټونو مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې زیاتره افریقایان له جنګ ځپلو افریقا هیوادونو متحده ایالاتو ته راځي.
درنور
اوریدونکو خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان جمهوري ریاست ماړی د پاکستان د فوج لخوا د غیواد د سند پایلت کې د ځانمرګ برید وروسته د افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک کې د دروازو تړل د ستونزو حل نه ګڼي او د تروریزم د زالو په ړنګولو ټینګار کوي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال د اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د فوج لخوا د دغه هیواد د سند په ایالت کې د ځانمرګ برید وروسته افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني.
حکومت افغانستان داعش وسایل ګروهی تروریستی را به عنوان دشمنان مشترکه.
خغلی مرتضوی ویل افغان حکومت داعش او نورې تروریستی ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزې حل نه دی. موږ باید د تروریستی ډلو د زالو په تړلو د دغې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت او جدیت څرګند. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په اجله توګه تر بل امر پورې تړي. د پاکستان د سند ایالت په سیوان کې د لال شاباس کلندر په زیارت باندې برید چې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ولایت په غاړه اخیستې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 259 ټپیان شوي دي. په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال آصف غفور د دغو بریدونو عاملین د پاکستان دښمن قوتونه بولي چې د جنرال غفور د اداله مخې په افغانستان کې پټنځایونه لري. په ننګرهار او کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو ورته تیره شپه
ناوخته افغانستان سره د سیمې افغان کډوال وایي د کمپاینونو پر مهال ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په سمه توګه نه رسیږي. خو بلې خوا بیا روغتیايي مسؤلین د عبدالله جلا بیان وکړي چې د لال شاباس په زیارت کې راغلي دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې سوپیان تل د سولې او ورورولۍ ترویج کوونکي دي او تروریستان یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی په اسلامي او انساني ارزښتونو باور نه لري او دا ډول اعمال په هیڅ دین او قانون کې د توجیه کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د بلې خوا دغه برید وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو ډیپلومات د پاکستان د پوځ مرکزي قومندانۍ سندن ورغوښتی او ورته یې شپږ ویتنو هغو وسلوالو د نومونو لیست سپارلی چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې دېره دي او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه تنظیموي. د دغه لیست د سپارلو لږ وروسته د پاکستان د صدراعظم د بهرني او ملي امنیت چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتمر سره چې اوس مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جرمني په سفر کې ملګری دی په ټلیفون خبرې وکړې او دغه شپږ ویتنو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړ. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان لخوا د شپږ ویتنو وسلوالو پر وړاندې د اقدام او د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستنې د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې دغه سلسله لار تندې رسیدلې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هر ځل چې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کیږي د پاکستان پوځ په یو ډول سره دغه بریدونه اړیکې افغانستان سره تړي. د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپوه احمد سیدی وایي چې د لارو تړل افغانانو ته د ستونزو تر څنګ پاکستان ته هم اقتصادي زیان رسوي.
داعش هم دغه پرابلم مندي په دې حالت کې تورخم او سپین بولدک دروازې تړل هم د افغانانو په ضرر کې دي هم د پاکستانیانو په ضرر کې دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په یو سرحدي ولسوالۍ د ډیورند کرښې لاغه علاقه 200 پورې توغندي ویشتل شوي دي چې له امله 2 تنه ټپیان شوي او تر سلو پورې کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د بغلان یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو د یوه د وسنی نظام څخه د ملاتړ په خاطر د افغان ځواکونو پوسټو ته ورغلل او هغوی ته ډاډ ورکړی. ګلرحیم نیازمن د کندوز څخه په دې اړه راپورټ لري.
د بغلان فرهنګیانو مدني فعالانو او عامو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې له افغان ځواکونو او موجود نظام څخه د ملاتړ اعلان وکړ. دوی ویل چې په بغلان کې په لسګونو د امنیت قوماندانان او والیان په تیرو 15 کالو کې تبدیل شول خو هیڅ یو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه ونه کړه. نو د دې پر ځای چې د والیانو او امنیت قوماندانانو پر خلاف شکایت وکړي باید ملاتړ وکړي او د چارو د سمون لپاره ورسره ملګري شي. د سیمې یو تن سپین ګری محمد الله احمدی راټولو شو خلکو ته داسې ویل:
کمانډر هوی ولاد، رئیس هوی امنیت، ولی هوی ولاد، سوی منصبوی ما به همکاری
د امنیت کماندانان والیان د ملي امنیت رئیس او سوی منصبان زمونږ لاټړ ته ضرورت لري. دا چې هر ورځ شکایت وکړو څه به وکړو؟ نه والیان متبدل کړل، کوم امنیت راغې؟ څوارلس د امنیت کماندانان تبدیل شول، کوم امنیت راغې؟ له دې پرته بل لار نشته چې ملاتړ وکړو. د بغلان یو تن فرهنګي وحید الله تنویر وای چې ځوانان او فرهنګیان د ملي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی او له مخالفینو سره جنګیږي. تنویر زیاته کړه چې دوی قلم او کاغذ لري چې د ملي ځواکونو په طرفدارۍ به ترې ګټه واخلي.
جوانان برومند و با عزت و غیور ما در کنار برادران
زمون پیوړي ځوانان د خپل ملي ځواکونو ترڅنګ له مخالفینو سره جنګیږي. موږ له خپل ځواکونو څخه په کلکم لاټړ کوو. زمون توان قلم جب او احساسات دي چې هر وخت له خپل ځواکونو څخه لاټړ کړي. د بغلان ولایت فرهنګیان د مدني ټولنو غړي او یو شمیر عام خلک په داسې حال کې په دغه ولایت کې له افغان ملي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ اوچتوي چې د بغلان مرکز پولي خمري ته نږدې ولسوالۍ او سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د بغلان د امنیت قماندان نور حبیب ګلباری هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې پولیس به د خلکو د امنیت لپاره هڅه کوي. هغه په وسلوالو غږ وکړ چې باید له خپل خلکو سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. د بغلان د امنیت قماندان نور حبیب ګلباری وویل چې د دغه ولایت خلک د ولسی پاتون لاړخه د پولیس او افغان ځواکونو ملاتړ کوي او دوی له خلکو مننه کوي چې د مخالفینو پر وړاندې پاتون کړي.
مردم بغلان کې توسط کیزش‌های مردمی
د بغلان خلک چې د ولسی پاتون په ذریعہ د خپلو ملي ځواکونو ترڅنګ ودریدلی او هغه لوی توتیه چې د بغلان سقوط او ناکامه کړه. دوی ژمنه کوي چې د خلکو ترڅنګ به ودریږي او د خپلو ځواکونو په ذریعہ به له دغه خار څخه دفاع کوي. د قندوز خلکو تیر ورځ له چارواکو څخه د خپل ژوند د مسؤلیت غوښتنه کړې وه او په بغلان کې تیر اونۍ د ولایتي شورا غړی عالم جان مجاهد پر لوی لار د حسین خیلو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو خوا او وجل شو. د دغو دواړو نه امن ولایتونو عام خلک وای چې د راتلونکو پسرلی پر وخت کې افغان ځواکونه په بشپړ قوت سره د دغه ولایتونو دفاع ونکړي نو کېدای شي چې سیمه د مخالفینو لاس ته ورشي او د خلکو ژوند او سرمایه له ګواښ سره مخ شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي چې د دوو بیلو دولتونو د جوړېدو په حق له د فلسطین او اسرائیل د پریکړې ملاتړ کوي. میرمن هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړی دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي مارګریټ بشر په رپورت کې اورو چې د ملګرو ملتونو د دفتر څخه رالېږلې دي. پښتو بڼه دا شکولا رحیم زوی څخه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د فلسطین او اسرائیل د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو سره په بشپړ توګه ملاتړ کوي. د میرمن هیلی د دغه څرګندونو نه یو ورځ وړاندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په خبري کانفرنس کې وویل چې د شخړې د حل لپاره د یو هیواد د جوړېدو سره هم کومه ستونزه نه لري. د ښاغلی ټرمپ د دغو څرګندونو نه داسې معلومېده چې ښایي متحده ایالاتو د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو د پالیسۍ نه چې د پخوانۍ لرله تیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل پر سر د خبرو لپاره رابلل شوې وه، د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وویل چې امریکا د سولې لپاره ټولې لارې چارې لټوي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي، خو زیاته کړه چې د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو سره هم بشپړ ملاتړ لري.
We absolutely support a two-state solution, but we are thinking out of the box as well, which is what does it take to bring these two sides to the
table. د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو بشپړ ملاتړ کوو، خو د خبرو لپاره د دواړو خواوو د هڅونې لپاره په نورو لارو چارو هم کار کوو. هر څه چې مونږ کوو کوخه کوو چې دواړه یې پرې موافق وي. میرمن هیلی په خپل خبر کې همدارنګه وویل چې د شخړې د حل لپاره ورستۍ پریکړه په کار ده چې اسرائیل او فلسطین په خپل وکی او دا چې امریکا به یې یوازې ملاتړ کوي. نړیواله ټولنه هم د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو هیوادونو جوړېدل تر ټولو غوره لار ګڼي. دوی وایي چې یوازې په همدې طریقې دواړه هیوادونه کولی شي چې د یو بل په گاوند کې په سوله ایزه توګه ژوند وکړي او له برکته به یې د شخړه چې تقریبا اویا کاله کېږي روانه ده حل شي. د سپین ماڼۍ یو جوګپوړي مامور هم د همدې تیرې سه شنبې په ورځ ویلي و چې دا ضروری نه ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله باید د دوه مستقلی هیوادونو په جوړېدو رامنځته شي. واشنگټن ډی سی ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په درشل کې د سپین ماڼۍ دغه مامور چې نوم یې نه ده اخیستل شوی ویلي و چې متحده ایالات باید د سولې لپاره شرایط وضع نه کړي، بلکې پر ځای به د دواړو غاړو د ورستی تصمیم نیولو ملاتړ وکړي. د دې تبصرې سمدستي ورسته یو جګپړی فلسطینی مقام وویل هر هغه څوک چې د دوه خپلواک هیوادونو د طرح لمنځه وړل غواړي هغوی به هم ښه ورځ ونه ویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د وزن زیاتوالی د ځینو خطرناکو امراضو لامل کېدلی سي، په خاص ډول په ځوانۍ کې چاغوالی د ځیګر ناروغي رامنځته کولی سي. په دې اکله پام وکړئ دی طبي مطلب ته.
په ځوانۍ کې چاغې شایي وروسته د ځیګر د ناروغۍ سبب سي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته. څیړونکو د 1990 او 1990 کلونو په ترڅ کې پر 44 زره نارینه وو چې عسکري خدمت ته یې نومونه ثبت کړي وه د کلونو په اوږدو کې تر څیړنې لاندې ونیول. څیړونکو وروسته بیا دا وموندل هغه کسان چې په ځوانۍ کې زیات چاغ وه د ژوند په وروستیو 40 کلونو کې د عادي وزن لرونکو خلکو په پرتله 46% یې د ځیګر د ناروغۍ سره مخامخ او یا هم د همدې ناروغۍ له امله مړه سوي وه. د ستاکولم د کارولینا سکا د انستیتوت ډاکټر هانس هاکسټورم چې د دې څیړنې مشري پر غاړه درلوده وایي ډیر امکان سته چې د څیړنې په پیل کې دغو ځوانانو د ځیګر یو ډول ناروغي درلودل. څیړونکو د سویډن د پوځ د 44,248 نارینه او ملي روغتیایي سوابق څیړلي دي. دغه کسانو فزیکي معاینات کړي وه او تر 2009 کال پورې تر نظر لاندې نیول سوي وه. د هیپاتولوژي مجلې د رپورټ له مخې هغه وخت 393 کسان د ځیګر په سخت ناروغۍ تشخیص سوي وه او هغوی چې په ځوانۍ کې د بدن وزن زیات وو تر نورو ډیر له خطر سره مخامخ وه. 9% نارینه وو په ځوانۍ کې زیات وزن درلود، په دې معنا چې د قد د لوړوالي په تناسب یې د بدن وزن زیات وو. ډاکټر هاکسټورم وایي د ژوند په وروستیو کې د ځیګر د سخت ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر د الکولو د څښلو نتیجه ده چې څوک په اونۍ کې له 3.5 بوتلونه زیات واین څښي. هغه د رویترز آژانس ته په یوه ایمیل کې لیکلی دی که څه هم له پخوا څخه څرګنده ده چې الکول د ځیګر د ناروغۍ سبب ګرځي او هغه څه چې نوي دی هغه له دې پرته چې دغه ځوانان څومره الکول چشي د ځیګر د ناروغۍ خطر په ځانګړې توګه په چاغۍ پورې مربوط دی. د هغه په وینا نور عمده خطرونه د تنباکو او مخدره موادو استعمال، د زړه د رګونو تشنج او د وینې لوړ فشار دی. ډاکټر هاکسټورم وایي د ښځو په هکله یې هم نتیجه همداسې کېدی سي، خو په دغه څیړنې کې په دې هکله څه نه دي ویل سوي. یوه ورته څیړنه چې د اروپا د قلبي ناروغۍ په مجله کې خپره سوې ښیي چې د سویډن پوست ته جلب سوي ځوانان نارینه چې بدن یې د نورمال حالت څخه زیات چاغ و د کم وزنه خلکو په پرتله د زړه د ناروغۍ د جدي خطر سره مخامخ وه. د ګوتنبرګ د اکاډمۍ د طب پروفیسره ډاکټره انیکا روزنګرن وایي چې هغه کسان چې په قلبي ناروغۍ باندې د اخته کېدو په سرحد کې واقع دي باید اندېښنه ونه لري ځکه د مطلق خطر چانس یې ډېر ټیټ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
روسیې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور مایکل فلن د استفین ورسته چې په نوي حکومت کې د کرملن ډیر نږدې دوست ګڼل کېده په دفاعي او احتیاطي توګه سره اکثر عمل شوډلې دي. په دې هفته کې د کریمیا په باره کې د ټرمپ سخت دریز په روسیې کې هلی هم ګډوډي کړې دي. خبریال ډینل شرف په دې باره کې له مسکانو دا راپورټ را لېږلې دي.
د روسیې د لومړي سر خوشحالي کې مشوې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ قدرت ته د رسیدو په باره کې کوله. د فلین په استفا او د ټرمپ په دې غوښتنې سره چې کریمیا دې بیرته په یوکران باندې وسپاري. روسیې د امریکا سره د روابطو په ښه کولو کې فلین مهم ګاڼه. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی پاول اشاریکوف وایي
I think that it worries Russian lawmakers and Russian policymakers because he has been considered to be one of very few pro-Russian
زه فکر کوم چې دا د روسیې د پارلمان غړي او د روسیې پالیسی جوړونکو اندېښمن کوي ځکه چې فکر کوي د یو لوڅو امریکایي سیاستمدارانو د چې د روسیې پلویان دي. په داسې حال کې چې کرملین د فلین استعفا د امریکا کورنۍ موضوع ګڼي، د روسیې د پارلمان غړي د دغه هیواد په خلاف سیاسي هدف ګڼي. د روسیې د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لیون سلوتسکی وای
Yes, Flynn wrote in his report that he did not tell the president about his contacts with the leadership of the Russian embassy in the USA, but this may be
Flynn په خپل راپورټ کې لیکي چې د جمهور رئیس ته په امریکا کې د روسیې د سفارت د مشر سره د خپل تماسونو په اړه کې ونه ویل، مګر خایي چې دا یو ډول سیاسي او معلوماتي اقدام وي چې مخکې له مخکې نه تیار شوی و. چارواکو د ټرمپ د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې د لومړي ځل لپاره یې روسیې نه کړې ده چې وای په یوکران کې تاوتریخوالی کم کړي او د کریمیا ټاپو وزمه دې بېرته په یوکران باندې وسپارل شي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې پورې تړل شو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نتاقه ماریا زخاروا وای
We do not give back our own territory. Crimea is territory belonging to the Russian Federation. That is
من خپل خبره بیرته نه ورکو. کریمیا هغه ځمکه ده چې د روسیې د فدراسیون پورې اړه لري. د امریکا د کانګرس غړو هیڅ چانس ونه خسته. دوی یو لایحه وړاندې کړله چې له مخې د کانګرس له تصویب نه بغیر ټرمپ نشي کولی چې د یوکران په سر د روسیې په خلاف لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د کرملین نتاق د نیویارک ټایمز هغه راپورټ رد کړ چې وایي د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د مشر او د روسیې د استخباراتي چارو مامورانو ترمنځ تماس موجود و، چې ټرمپ هم دغه راپورټ رد کړی و چې وایي اساس نه لري. د کرملین نتاق دیمیتری پیسکوف وای
This is purely a newspaper report which is not based on any facts and which does not point to any real facts.
دا مازه د ورسپانه راپورټ چې په واقعیتونو ولاړ نه دی او هیڅ واقعیت ته پکې اشاره نه ده شوی. ځینې بیا د روسیې سره د سپینې ماڼۍ د ارتباط په باره کې د ژورې څېړنې غوښتنه کوي. روسان لا تر اوسه هیله مند چې د ټرمپ د جمهوري ریاست په دوره کې به د امریکا سره روابط ښه شي، مګر په داسې حال کې چې جنجال او د سیاسي ګډوډۍ لوبه روانه ده احتیاط نه کار اخیستل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دې وروستي شپو او ورځو کې له خیبر پښتونخوا نه افغانستان ته د ماجرینو د سندول عمله په ځانګړي توګه له پېښور نه یو زیات شمیر شخصي شونځي، کتاب پلورنځي او د پښتو د موسیقي دوه دوکانونه تړل شوي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په پېښور کې د ډي وي رادیو له خبریال محمد داود جبرخیل سره یو ټلیفوني مرکه کړې ده چې دا دی تاسو ته
جبارخیل صاحب، په دې وروستیو شپو ورځو کې که ګورو بیرته مهاجرین افغانستان ته ستنیږي او په نتیجه کې فکر کوم چې د کتاب پلورنځو کاروبار او د موسیقۍ د دوکانونو کاروبار هم خراب شوی، ستاسې معلومات څه دي؟
ډېره مننه پاچا صاحب. لکه کومه ورځ نه چې په دې وروستیو کې د پاکستان د مختلفو سیمو څخه یا خاص کر د پېښور څخه د افغانانو واپسي شروس والا افغانستان تا
بلے
دغه یوازې په کتاب نه بلکې په کم موزیک نه بلکې په ډېر نورو برخو باندې ډېر غټ اثر کړای دا
بلے.
اول یوازې په پېښور کې چې وی ډېر غټې 25 کټه کتابخانی وی دا افغانانو ونن سبا دغه 25 کتابخانو څخه یو هم شتون نه لري.
دا څه پوښو؟
یو وجه خو دا وه کم چې د کتاب لوستونکي وو هغه ډېر زیات کم شو. مخکې به یو لیکوال کتاب ولیکه په بازار کې به هغه دوه ځلي درې ځلي وه چاپ کېده، خرڅېده به ډېره زیاته مینه خلکو د کتاب سره وه. خو کله چې دا د انټرنیټ دور راغی، دا د فیسبوک دور راغی، دغه سره دغه د افغانانو کتابونه پرېږده چې دلته د دې ځای کومې غټې غټې کتابخانی وي هغه هم ځینې بندې شولې او ځینې چې دي نورې هم په بندېدلو منی دي.
دغه د موسیقۍ دوکانونو او بعضو خلکو کاروبار غریبي په همدې کې وجه کیسټې جوړې کې او خرڅ کې
دلته کده وکتلې سي کابل میوزیک سنټر یا مدولي میوزیک سنټر دغه دوه د موسیقۍ ډېر غټ نمونه وو چې ډېر زیات شهرت یې موندلې او دغه نو به خلک او کیسټې ځینې ملکونو وختلې. نو کټم چې دا د انټرنیټ دور راغی، دا د یو اس بی دور راغی، دغه سره د موسیقي باندې ډېره زیاته بد اغیزه وسوله یو سندرغاړی به جګ شو یو کیسټه به ریکارډ کړله په دوه لکه یو لک شاوخوا باندې به هغه به میوزیک سنټر ته ورکړله یا کله چې دلته دا یوز بي راغله دغه انټرنیټ راغی نو میموري کارډ راغی دغه په هغه باندې ډېر زیات بد اثر وکړ یو کیسټه به 50-70 روپۍ باندې یو سړی اخیستل هغه کې به صرف دا مغه یو هنرمند موسیقار سندرې به پکې وي یا تقریبا یو میموري کارډ کې درته
منفی اغیزین علاوه دا مهاجرینو ستنیدو څومره اثر کړی دی په دغه کاروبار باندې؟
دا موسیقي په کاروبار باندې مونږ ډیر زیات اثر کړی دا او بل د کتاب په کاروبار باندې ځکه اثر وکړ چې دلته د پښتو د کتابونو اکثر کم کتون کې لوستون کې سی هغه افغانانو
بله
افغانان لاړل دی جینا افغانستان ته اکثر کتابخانی چې دی جینا وی هغه هم د دی جینا افغانستان مختلف سیمو ته انتقال سولې.
یو زیات شمیر افغانانو چې رکشاګانې چلولې شخصي موټرې لرلې په کرایه به چلولې دغه کاروبار څنګه دی؟
یوازې د افغانانو کاروبار نه لږ افغانانو تک سره دلته پېښور کې مېشت کم د دې ځای خلک سی او دغه کاروبار هم په سلو کې داسې اویا فیصده کاروبار چې خراب شوی او هغه افغانان چې دلته اوسېده هغوی رکشې چلولې یا ټیکسیانې چلولې یا داسې نور کاروبار کاو هغوی هم لاړل افغانستان ته کډه وکړله یا هغه کارونه پرېښودل که یو سړی یو رکشا اخیستې وه په یو لک په یو نیم لک دوه لکه روپۍ هغه رکشا سې وه په دېر زره شل زره پنځه ویس زره روپو قیمت ته راغلی او ټیکسي به یو سړی اخیستې وه په پنځه لکه په شپږ لکه به اخیستې وه هغه ټیکسي په یو نیم لک په دوه لکه روپۍ خرڅه شوله.
پولیس چې کله کله چاپی غورځي دې څومره اثر کړی دی خلکو په روحیه باندې د خلکو چې کم کاروبار کم مزدوري کول په پېښورو شاوخوا برخو کې
دا هغه یو ټیم سره دا خبرې اترې وی دا ځوانانو کې دا یو هغه پیدا سواله که اوس زینه سبا نه زینو کال بعد خو به ضرور زینو دینه دا کده چې مخکې نه لاړ شي ک نور څه نه یلدغه به یو کار یو سرپنا خو به ځان ته جوړه کې دا ځوانانو سره یو سوچ یو فکر پیدا سو دا د وژنې اکثر ځوانانو سره خپل وطن ته د تلو لپاره تیاری ونیو.
اوس هم د سید مهاجرینو کم کم په نظر راځي په پېښور کې اشاو خاصې مو کې چې یونیچیار اوسه کومک کوي
کم څه غټ کیمپونه وا خو ډېر پخوانه بند شوي او ځینې کیمپونه دا اوس وخت کې بند شو او داسې کیمپونه چې دي واړه واړه دي تقریبا سل دوه سوه درې سوه کورونه پورې شته دي خو هلته پکې نه مکتب شته ده نه پکې د صحت لپاره کم څه شته ده چې یونیچیار ورسره کومک وکړي. د یونیچیار کومک یې خو شوي هغه د 2010 کال نه راپدې خو منې ډېرې زیاتې محدودې شوې وې.
بله خصوصا په پېښور کې افغانانو یو زیات شمېر شخصي ښوونځي جوړ کړي چې شاګردان به وتله د دغه ښوونځي وڅال لې.
دلته افغانانو لپاره د شروع نه اوسه پورې دوه قسمه ښوونځي وو.
بله
یو هغه ښوونځي وو چې افغانانو په شخصي جوړ کړي وو افغانان زمن به ورتله د هغوی څخه به فیس اخیسته په هغه فیس باندې به دغه تعمیر کرایا د استادانو تنخواګانې ورکولې. یو هغه ښوونځي وو چې یونیسیار بی پی آر ته پان ورکاو بی پی آر به بیا دغه مکتبونو ته ورکاو لکه داسې وګڼل شي په سلو کې 90% ښوونځي چې کوم دي هغه بند شوي دي. د افغان مهاجرینو کمشنری خو فعاله ده خو داسې مسله ده چې دوی ته مخکې به 100% کار کاو اوس د دوی چې د 10% کار هم نشته ځکه کیمپونه نشته دي افغانانو لیسې چې دي اوس هغه ډېرې زیاتې بندې شوي. د بندېدلو غټ لوامل دا دي چې افغانان افغانستان ته لاړل د دوی شاګردان کم شو دوی دغه تعمیر کرایا نه سو ورکولای د استادانو تنخواګانې نه سو ورکولای دغه د وژنې دغه مکتبونه لیسې بندې شوې.
نو د کمشنرۍ د مامورانو کاروبار څه دی؟
دغه وسم ځنی وخت کې افغانانو کې هم کې د یو مشکلات غونې او ستونزه غونې راځي کنه بیا دغه افغانان کمشنرۍ ته ورځي دغه کمشنرۍ په مرسته باندې د خلک یونیسیار ته د یونیسیار نه بیا نورو چارواکو سره او یو نه تنا څه منډه تر لا افغانانو سره یو کمشنری هم کوي.
دا محمد داوود جبرخیل په پیښور کې د ډیوی رادیو خبريال چې موږ سره په ټلیفون خبرې کولې ډیر مننه.
درنو دونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پایته ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهم خبرونه وي. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.